السلام علیکم په افغانستان کې سهار او بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کله کوم نن چهارشنبه د انتوار لسو څلورم هجری المریز کال د تلیا میزان د میاشتې نه هم د 2015م کال د اکتوبر لومړی نیټه ده. مخکې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سمدستي بیرته ونښلول شي نو هغه به نه یوازې په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي، بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه، کمزوری اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخې پایلې ولري. خغلی بینت د سیشن بی په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر بیان بدرګه کړی. په هغه بیان کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقوقو خورا جدي اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکداري پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړې توګه هغه ښځې او نجونې چې له مخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغېزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انښلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی. په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازي ریچارډ لینس په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیشن بی پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته دی ډېر ژور اندېښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورې. د امریکا په سنات جرګه کې دیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړه چې په دې سره دولت د بندېدو لارې تسیخ کړ. د سیشن بی پورز د سنات جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د 55 مثبت او 45 منفي رای سره رد کړه چې د 2023 او 2025 مالی کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غځوله. د امریکا مالی کال پرون سیشن بی د سپتمبر په 10 پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته یې اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کښېنه دي، نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي. د فلیپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبه وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شوو شمېر 6 تنو ته لوړ شوی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سېشنبه د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی، 144 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 2 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي. اسوشیټد پرس آژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شوو کسانو شمېر 130 ښودلی. یا وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پېښې پکې ډېر زیانونه اړوي. خبرنامو لازادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ د پارچاوي په وړاندې کورنۍ او نړیوال پراخ غبرګونونه دوام لري.
خبر
بهر میشت ډیری افغانان چې په افغانستان کې خپل خپلوان سره په اړیکه کې دی وایي نه پوهیږي چې خپلوان یې په څه حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو د چارواکو وروستۍ څرګندونې واورئ. پرون د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. یو شمېر افغان ژباړونکي وایي طالبانو یې پر ژباړل شو او چاپ شوو کتابونو بندیز لګولی دی.
هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې د سریزه زموږ په تبه نه ده برابر.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د انټرنیټ د پرې کېدو په وړاندې پراخ غبرګونونه دوام لري. د دوشنبه له ورځې د طالبان حکومت په ټول هیواد کې انټرنیټ او د مخابراتي شبکو فعالیتونه انقطع کړي دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي شوي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلو چې دا کار دوی د منکراتو د مخنیوي په هدف انکړی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
نړیوالو بنسټونو او افغانانو په ځانګړي ډول هغو چارواکو او سیاستوالو چې له هېواده بهر میشتي د طالبانو لخوا د انټرنیټ پرې کولو اقدام ته پراخ غبرګون ښودلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په یوه اعلامیه کې لیکلي د انټرنیټ پرې کول یو ناسنجول شوی اقدام دی او دا به د مرستې رسونې بهیر او روغتیا او تعلیمي خدمتونو ته لاسرسی له جدي ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان زیاته کړې چې طالبان د معلوماتو د اطلاعاتي جریان په تړلو سره هڅه کوي د بشري حقونو سرغړونې پټې وساتي. په اعلامیه کې ټینګار شوی لاغه وخت راهیسې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي، انټرنیټ ورته د زده کړې یوازینی فرصت دی او پرې کول به یې د دوی د زده کړې بهیر ګډوډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي چې د انټرنیټ بشپړ بندېدل د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې دي او طالبان باید سمدستي انټرنیټ بیرته وصل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار بنسټ هم ویلي چې د طالبانو لخوا په سراسري ډول د انټرنیټ بندېدل د افغانستان د بشري حقونو لپاره ډېرې جدي پایلې لري. دغه بنسټ په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړی چې د انټرنیټ پرې کول د ازادو معلوماتو جریان او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی محدودوي او ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې اغېزمنې کېږي. د بشري حقونو څار بنسټ هم د انټرنیټ د ژر بیا وصلېدو غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان غواړي د انټرنیټ پر پرې کولو سره د میلیونونو افغانانو غږ غلی او په خبرې خپل جنایتونه پټ وساتي. هغه دا اقدام د خلکو او د افغانستان او پرمختګ سره دښمني بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې غلی پاتې نه شي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
قطع انټرنیټ او مخابرات از سوی طالبان نشانه بزرگی از جهاد
د طالبانو لخوا د انټرنیټ او مخابراتو پرې کول د طالبانو د ناپوهۍ لوی نښه ده او همدارنګه د دوی د ویرې څرګندونه کوي چې خلک په ځانګړي ډول د افغانستان ځوان نسل د پوهاوی او د ټکنالوژۍ د معلوماتو سره بلد نشي. طالبان غواړي د خپل دغه عمل له لارې د افغانستان ولس د علم او معاصر ټکنالوژۍ لري وساتي او هیواد د تمدن او پرمختګ له کاروانه بیل او څنګه تکړه
افغانستان را از قافله تمدن دور نگه دارن.
افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 10 په خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو مشرتابه د انټرنیټ د پرې کولو امر صادر کړي، خو په خبره په دې اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. هغه ویلي چې د طالبانو خپل وزیران هم حیران پاتې شوي او ندی توانېدلې د افغانستان د سوداګریزې برخې مشرانو او د بهرنیو چارواکو پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې دا پرېکړه کړې او راتلونکی ګام به څه وي. خلیل زیاد زیاته کړي چې د اقدام د اړیکو په بهیر کې ګډوډي د بانکي چارو او پیسو په لیږد کې ستونزې او په الوتنو کې ځنډ رامنځته کړی، لګښتونه یې ډېر کړي او د روغتیایي خدمتونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلی د انټرنیټ پرې کول یو فنی تصمیم نه دی بلکې دا ښیي چې طالبانو دین او ایدیولوژي د ازادۍ د ځپلو او د واک د ټینګښت وسیله ګرځولې ده. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې د تېر جمهوري نظام د چارواکو لخوا اداره کیږي په یو اعلامیه کې ویلي د انټرنیټ پرې کول د بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر نړیوالو اړیکو مستقیم برید دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې طالبان ولسي پاڅون او د خلکو له پوهاوي ویریږي، خو د اعلامیې په ټکو دا اقدام به د انزوا پر ځای د خلکو غوسه او مدني مقاومت لا پیاوړی کړي. د افغان ښځو د فعالانو د همغږي بنسټ ویلي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره خلک له نړۍ څخه جلا کړي او د ښځو او نجونو د زده کړې وړیکو فرصتونه یې له منځه وړي دي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د انټرنیټ د ژر بیا وسلېدو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان له نړۍ بېلول یوازې سانسور نه دی، بلکې د ژوند، کرامت او بقا پر وړاندې برید دی. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د سې شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو جریان باید سمدستي بیرته عادي شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبه له مازدیګر د میزان له 8 په سرتاسري ډول پرې شوې او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. د طالبانو د بیلابیلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی دی.
به هر میشته یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو پرې کېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمیر دغو افغانانو چې په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي وای دی له دوه ورځو راهیسې هڅه کوي چې له خپلو خپلوانو سره اړیکه ټینګه کړي تر څو د هغوی له حاله ځان خبر کړي، خو نه پوهیږي چې هغوی په څه حال کې دي.
یو شمیر بهر مشتي افغانان چې هڅه یې کوله په افغانستان کې له خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو لارې د خپل کورنۍ لغړو سره په اړیکو نیول نه دي توانېدلي. له دې جله په فرانسې کې مشت افغان خبريال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا دغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې لخپلو کورنۍ ولري دي او د دوی د اړیکو یا وزنۍ وسیله انټرنیټي خدماتو په ځانګړي توګه زما لپاره، ځکه چې زما د کورنۍ تورغړي په افغانستان کې دي او زه په فرانسې کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپلې کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په سر د زرګونو افغانانو لپاره یوه چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا له خپلو کورنۍ بې خبره پاتې شي لویه ننګونه ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمنی کې مېش سیاسي کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
در مجموع نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډیر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو رون اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بندو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوي کړي. دا مهمه مسله ده. که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطر کړی دي، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدماتو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د اقدام غندلای زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک ته اړیکو له اساسي حقونو محروم کړی دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او لنډیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي و چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
اوس به د ازادي راډیو دی اوریدونکو څرګندونې واوري چې په فرانسه کې اوسیږي او له تیرو دوو ورځو راهیسې نشي کولی چې په افغانستان کې له خپلوانو سره په اړیکه کې شي.
بلې، السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته، څوک چې زما غږ ټول ته سلامونه. زه خوشحال خان احمد زای فرانسه کې اوسېږم. نو ډېر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره فوتومي سره تماس ونیسم او پرون راهیسې هر څه کوم، هر شمېرې ته زنګ وهم. اصلا د ماشومانو والا یو بله ډېر زیات خپه یم، چې فامیل به څنګه وي، ماشومان به څنګه وي. نور هیله مند یم چې زما پیغام خور کړي او ما ته یو معلومات راکړي. زه خو یعنې دلته انټرنیټ ته لاسرسی لرم، خو نه پوهېږم څه وکړو دې سره. اوس والا که پوهېږم اوس به څه شی واړی، اوس څه شی واړی انډیواله پوس ګانه خلک سپوږمۍ ته وخه زمونږ انټرنیټ برابر باندې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ټرمپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ټرمپ او د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو پرې له ټرمپ سره پرې انکار کړی و، په کې د اسرایل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي، په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سیشن بې پورز وویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاري وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سیشن بې پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. د دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي، چې په بدل کې به د اسرایل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسله یې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ټرمپ او د برېټانیا د پخواني صدراعظم ټوني بلر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له دوه میلیونه د زیاتو اوسېدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی ویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پټکو اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملی شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول غزي وزي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې وزي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له 6000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 170000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت کڅه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه ورسره له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اور بند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي. پرون د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. که څه هم ملګري ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهمه بولي، خو یو شمیر افغان ژباړونکي چې له بیلابیلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شوو کتابونو بندیزونه لګولي دي. دوی دغه راز وایي چې د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپیدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړای دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سخم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سخم زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلي وو په هغو ټولو باندې بندیز لګېدلی دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی شوی دی. سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابره. دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړي ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده، ژباړه کیږي او ډېر کتابونه هم چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته دی. دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې عامه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري، پیدا کړي چې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شعري ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو. خو ویان دی خبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې و چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درنوي لپاره د یو فرصت په توګه منځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې زبې بلې زبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک تر څنګ د تخنیکي کار په ګډون، مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو په انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړي د یو کلتور د بل کلتور سره تنښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانیو تاریخونو وسط او لوست انتقال د پاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي، د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو، د دوی ترمنځ د وصال د روغتیا په حیث باندې کار کول شي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوال ورځې په نوم ونومول سوه. خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او کګلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو څلیرش ساعت د انټرنیټ لاري اوریدل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان او سیمې په اړه ورستی خبرونه او مطالب لوستلای او کتلای شي. ویډیوګان هم زموږ په ویب سټ او د غرض نور ټولنیزو شبکو کې شته. کوم غوښتي وی ویډیوګان هم کتلای شي. د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. نو تفصیل به له احمد شیبر وورو.
د امریکا فضائی تحقیقاتی اداره ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکو کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی مرا همراهی میکنم. نخست چند خبر را بشنوید. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشود، این موضوع نه تنها بر زندگی روزمره زنان و دختران آسیب میزند، بلکه همراه با آن زیانهای تجاری، تضعیف بیشتر اقتصادی و پیامدهای گسترده بر حقوق بشر نیز خواهد داشت. آقای بینت روز گذشته در صفحه ایکس خود در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره قطع خدمات اینترنت در افغانستان را باز نشر کرده. در این بیانیه آمده که مسدود کردن اینترنت در سراسر افغانستان از سوی طالبان تاثیر بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان خواهد داشت. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که این اقدام جریان آزاد اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت‌های روزمره از جمله خدمات صحی و آموزش گرفته تا بانکداری را محدود می‌کند. با گفته این دفتر، این وضعیت به ویژه زنان و دختران را که پیشتر از زندگی عمومی کنار گذاشته شدند بیشتر متاثر می‌سازد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار فوری وصل فوری اینترنت در افغانستان شده. حکومت طالبان تاکنون در این زمینه به گونه رسمی اظهار نظری نکرده، اما پیشتر برخی مقام‌های آن گفته بودند که قطع شبکه‌های فایبر نوری در برخی ولایات افغانستان برای جلوگیری از منکرات صورت گرفته. همزمان به این در واکنش به قطع اینترنت توسط طالبان در افغانستان، ریچارد لینسین نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نگرانی جدی خود را ابراز کرده و روز سه‌شنبه در صفحه ایکس نوشته که از گزارش‌های مربوط به قطع اینترنت و لغو پروازهای بین‌المللی در افغانستان عمیقاً نگران است. به گفته او، این وضعیت پیامدهای سنگین و زیانباری برای مردم افغانستان خواهد داشت. لینسی از طالبان خواست تا هر چه زودتر خدمات مخابراتی را دوباره فعال سازند. در مجلس سنای آمریکا، دموکرات‌ها به طرح تمدید بودجه فدرال رأی منفی دادند و به این ترتیب دولت را در مسیر تعطیلی قرار دادند. روز سه‌شنبه اعضای سنا لایحه بودجه فدرال را با رأی 55 رأی موافق و 45 رأی مخالف رد کردند. این لایحه قرار بود بودجه مالی سالهای 2024 و 2025 را برای چند هفته دیگر تمدید کند. سال مالی آمریکا روز سه‌شنبه 30 سپتامبر به پایان رسید. برای تصویب این لایحه در سنا نیاز حداقل به دست کم 60 رأی موافق وجود داشت. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها هشدار دادند اگر جمهوری‌خواهان به رهبری دونالد ترامپ به خواسته‌های آنان در زمینه خدمات درمانی تن ندهد، دولت را به سمت تعطیل سوق خواهند داد. و اینکه اداره دولتی مدیریت بحران فیلیپین امروز اعلام کرده که شمار قربانیان زلزله اخیر در این کشور به 26 نفر رسیده. بر اساس بیانیه این اداره، زلزله شام سه‌شنبه در نزدیکی سیبو تاپوته رخ داده و برخان و بزرگی آن 9.6 ریشتر ثبت شده. در نتیجه 147 نفر زخمی شدند و دست کم 22 ساختمان در سراسر این کشور تخریب شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه خواهید چنید: ادامه واکنش‌ها به قطع اینترنت در افغانستان. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید
با این عملشان طالبان میخواهند مردم افغانستان را از علم و تکنولوژی معاصر دور نگه دارند و همچنان افغانستان را از قافله تمدن و پیشرفت منزوی بسازند.
در همین ارتباط گفتگوی هم داریم با یک معلم در حیرتان که توانسته با اینترنت از طریق سیمکارت کشورهای همسایه به اینترنت وصل شود. نشست دو روزه مخالفان حکومت طالبان در پاکستان دیروز به پایان رسید، اما اینکه روی در این نشست روی چه موضوعات بحث شد؟
زمین سازی برای همکاری های منطقوی، بحث دومی روابط افغانستان و پاکستان، بررسی زمینه های تمدنی و ترسیم فصل های جدید با مسیرهای آینده.
در این برنامه از چالش های مترجمان افغان هم خواهیم گفت به شما و از جهان هم بیشتر خواهید چنید که قطر اعلام کرده که طرح صلح آمریکا برای غزه نیاز بحث بیشتر دارد.
حق کتابونه چه ما دوستاد محق کتابونه چپاردی و
کتاب های محمد محق پژوهشگر و عالم دین را که ترجمه کرده بودم طالبان همه آنها را ممنوع کردن. همچنین رمان را به نام غباری که ترجمه کرده بودم به دلیل اینکه می گفتن مقدمه اش مطابق میلشان نیست ممنوع اعلام کردن.
مطالب دیگر را نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 8 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با اول اکتبر سال 2025 میلادی. شما شنونده رادیو آزادی هستین و ما فائزه ابراهیمی به همکاری قادر جلالوف این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنم. خط اینترنت در افغانستان موج از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته. از عصر دوشنبه هفتم میزان تمام شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی در سراسر کشور از کار افتاد و زندگی میلیون‌ها شهروند با چالش‌های جدی روبرو شد. با وجود نگرانی‌ها، پرسش‌های گسترده، حکومت طالبان تاکنون هیچ توضیح رسمی ارائه نکردند، هرچند پیشتر برخی مقام‌های آنان این اقدام را به جلوگیری از منکرات نسبت داده بودند. در همین حال نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که طالبان با قطع اینترنت عملاً ترس خود از دسترسی مردم به دانش و فناوری را آشکار ساخته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نهادهای بین المللی و افغانها از جمله مقامها و سیاستمداران مقیم خارج از کشور به اقدام حکومت طالبان در پیوند به قطع اینترنت در افغانستان واکنش گسترده نشان دادند. سازمان عفو بین الملل در اعلامیه سیشن بی سی سپتامبر نوشته که قطع اینترنت در افغانستان اقدام نسنجیده است و پیامدهای جدی بر رساندن کمک ها، دسترسی به خدمات صحی و آموزشی خواهد داشت. این سازمان افزوده که طالبان با بستن جریان اطلاعات میکوشند نقص حقوق بشر در کشور پنهان بماند. در ادامه تاکید شده که با ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع بالاتر از صنف 6 دسترسی به اینترنت برای آنان حیاتی است و قطع آن روند یادگیریشان را مختل می کند. سازمان عفو بین الملل افزوده که قطع کامل اینترنت با معیارهای بین المللی حقوق بشر در تضاد است و طالبان باید فوراً اتصال اینترنت را برقرار کنند. همچنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که قطع سراسری اینترنت از سوی طالبان پیامدهای بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان دارد. این نهاد در صفحه ایکس هشدار داده که قطع اینترنت جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به خدمات اساسی را محدود می سازد و زنان و دختران بیش از همه متاثر می شوند. دیدبان حقوق بشر نیز خواهان وصل فوری اینترنت در افغانستان شده است. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام طالبان آن را دشمنی با مردم و پیشرفت افغانستان خوانده، از جامعه جهانی خواسته تا در برابر آن سکوت نکند. آقای فائق سیشن بی سی سپتامبر در این مورد برای آزادی گفت:
قطع اینترنت و مخابرات از سوی طالبان نشانه بزرگی از جهالت طالبان و همچنان ترسشان از روشنگری و دسترسی به معلومات تکنولوژی از سوی مردم افغانستان، به خصوص نسل جوان است. با این عملشان طالبان میخواهند مردم افغانستان را از علم و تکنولوژی معاصر دور نگه دارند و همچنان افغانستان را از قافله تمدن و پیشرفت منزوی بسازند.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان، در شبکه ایکس سیشن بی سی سپتامبر نوشته که رهبری طالبان دستور قطع اینترنت را صادر کرده و هیچ توضیحی در این مورد داده نشده و حتی وزیران خود طالبان نیز ایران ماندند و نتوانستند به پرسش‌های رهبران تجاری افغانستان و مقام‌های خارجی پاسخ دهند که چرا این تصمیم گرفته شده و گام بعدی چی خواهد بود. او افزوده که این اقدام باعث اختلال در ارتباطات، مشکلات بانکی و احواله ها، توقف پروازها، افزایش هزینه ها و تضعیف خدمات صحی شده است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در جمهوری مخلوع گفته است که قطع اینترنت تنها یک تصمیم فنی نیست، بلکه نشان می‌دهد که طالبان دین و ایدئولوژی را به ابزار سرکوب آزادی و تثبیت قدرت بدل کردند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه سیاسی گفته است که طالبان با قطع اینترنت دستاوردهای زندگی عصری را از مردم گرفتند و این اقدام را کوبیدن آخرین میخ بر تابوت تمدن خوانده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان که از سوی مسئولان جمهوری مخلوع اداره می شود، در اعلامیه قطع اینترنت را حمله مستقیم به آزادی بیان و پیوند افغانستان با جهان خوانده، گفته است که طالبان از قیام ملی و آگاهی مردم ترس دارند. در اعلامیه تاکید شده که این اقدام به جای انزوا، خشم و مقاومت مدنی را تقویت خواهد کرد. نهاد هماهنگ کننده فعالان زنان افغان گفته است که طالبان با قطع اینترنت مردم را از جهان جدا و فرصت‌های زنان و دختران برای آموزش و ارتباط را نابود کردند. این نهاد در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته که برای اعاده فوری اینترنت بر طالبان فشار بیاورد و تاکید کرده که جدا ساختن افغانستان از جهان تنها سانسور نیست، بلکه حمله به زندگی، کرامت و بقا محسوب می‌شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز پیش از این به روز سه‌شنبه 30 سپتامبر در اعلامیه خواستار برقراری فوری خدمات اینترنتی و مخابراتی در افغانستان شد. اینترنت و شبکه‌های مخابراتی از عصر روز دوشنبه 7 میزان در سراسر افغانستان قطع شده است. حکومت طالبان در این باره تاکنون توضیحی نداده است. حداقل 5 مسئول در سفارت‌های مختلف طالبان به رادیو سعودی گفتند که ارتباط آنها نیز با وزارت خارجه حکومتشان قطع شده است. پیش از این در چند هفته اخیر حکومت طالبان اینترنت فایبر نوری را در حدود بیش از 10 ولایت قطع کرد که برخی منابع آنان به رادیو آزادی گفتند این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات روی دست گرفته شده است.
در همین ارتباط اکنون هم گفتگوی را بشنوید که همکارم فرشته نگاه با یک معلمه که در حیرتان در بلخ زندگی میکنه و برای دیازدوی گفته که با استفاده از سیمکارت ازبکستان هنوز هم اینترنت وصل است و او که نخواسته نامش گرفته شود تاکید کرده که قطع اینترنت و اختلال در شبکه های اجتماعی بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی گذاشته.
دیروز خو ما اصلا از قطع اینترنت هیچ آگاهی نداشتیم، دیگر از اینکه تنها اینترنت نیست که تماسای خطی هم قطع شده، سیم کارت افغانستان تماسای خطی هم قطع شده. و دیروز برادرزادیم درس آنلاین میخوندن که در اون ساعت قطع اینترنت شد. بعد از اون ما فهمیدیم که دیگرایی که گفتن که اینترنتشان قطع شد، و ما خود ما چون در بندر حیرتان زندگی میکنیم، ام مرز با ازبکستان هستیم،
بله،
دیگه سیم کارت های ازبکی داریم، اینترنت ازبکستان است، ما از او استفاده میکنیم. سیم کارت های افغانستان، تماس های خطی و دیگه اینترنتشان کاملا سراسر کشور قطع است. فکر کنم بعضی جای بعضی بنادر که با کشورهای همسایه چی از هم مرز هستن اونا دارن، مثل کدام طرف دیگه طرف تاجکستان است، اشکاشم است و مرز با پاکستان و این بندر حیرتان که مرز با چی است ازبکستان که ما هستیم. از همون جمله که ما فعلا در بندر حیرتان زندگی میکنیم، سیم کارت ازبکی داریم و اینترنت ما فعال است.
در بندر حیرتان که شما زندگی میکنین، امگی سیم کارت ازبکی دارن یا تنها شما، یا و چرا سیم کارت ازبکی دارین؟ یعنی به خاطر که اینترنتش خوب است پیشا پیش، یا میترسیدین که اینترنت قطع نشه؟
نخیر، نه، از قطع اینترنت خو اصلا آگاهی نداشتیم. ما اینجا نخیر همگی ندارن، یک تعداد محدود فامیلا دارن، همگی ندارن و یگان تا که دارن، چون بازار مشترک فعال شده، شاید آگاهی داشته باشین بازار مشترک است و کسایی که او طرف رفت آمد دارن، نمیرن با پاسپورت سیم کارت ثبت میکنن، اینترنتش خیلی سریع و ارزان است، از اینترنت افغانستان که خیلی ارزان است، چون با 3-400 افغانی نامحدود بر یک ما فعال میشه. اینترنت افغانستان تا 1800-900 قدر فعال میشه، اینترنتش ارزان است و سریع کار میتن.
خب این دیگه به دسترس همه مردم هم نیست، تنها کسایی که گفته شما رفت آمد دارن.
رفت آمد داره، بعضی هایی که میگیرن دیگه بسیاری ها ندارن، شاید از 100% اگر 60% مردم حیرتان داشته باشه یا 50% دیگه بیشترش ندارن.
خب خودت چطور حال ارتباطاتتان با دوستا و قاربه که سیم کارت ازبکی ندارن قطع است یا با اونا شما تماس گرفته میتونین؟
نه خیر، نه خیلی تماس ندارم. فعلا کسایی که در مزار هستن، فعلا کسایی که در خود ایرتان هستن، هیچ ما هم کدوم معلومات و تماس نداریم با اونا. کسایی که تا سیم کارت ازبکی نداشته باشن ما تماس نداریم خود ایرتان، چون این سیم کارت ازبکی فقط در بندر ایرتان کار میته. از این دورتر که مزار شریف از اونجا کار نمیته. و کسایی دوستای ما در مزار شریف از کابل است و دیگه جای هست، هیچ تماس ما نداریم با اونا.
خودت گفتی که برادرزادیت آنلاین درس میخواند، این وقتی که اینترنت قطع شد دیگه درس ها همه چیزش همه طور متوقف شد یا برشان کدام پیش از پیش هشدار آمده بود که ممکن درس ها قطع شوه متوقف شوه؟
نه خیر، نه کدام هشدار چیزی نامده بود، هیچ چیز نامده بود. فقط هم یاد تماس بودن که یک چند نفر خاموش شد نتشان. بعد از او باز کسایی که فقط همی چند نفر دیگه که از ایرتان بودن اونا آنلاین ماندن. بعد از چند دقیقه باز خبر شدن که چی شد نت افغانستان. استادایی که از خود افغانستان بود اونا هم خاموش شدن و یک چند استادی که خارج از افغانستان بودن اونا فعال بود. بعد از او فهمیدن که اینترنت افغانستان قطع شد.
باز در درس برادرزادی تم کدام اختلال به وجود آمد یا اونا همطور بگونه عادی درس میخوانن یا منتظر معلما و شاگردای هستن که از داخل افغانستان وصل شده نمیتونن؟
نه خیلی دیگه اینا حال فعلا تا وقتی که اونا نتشان فعال نشن فعلا دیگه تعطیل است از اینا.
این قطع اینترنت چقدر مشکلات به مردم در داخل افغانستان ایجاد کرده؟ خودت نت دارید اما در افغانستان هستی، کم میتونی برام بگوی چی مشکلات ایجاد کرد؟
مشکلات خیلی زیاده ده، چون کسایی که در چی هستن بانک ها هستن و فعلا معاشای معلمین که در بانک میه بسیاری ها به می خاطر به تعویق ماند معاشایشان به خاطر قطع اینترنت. شاید که معاشا امروز یا صبح می آمد، حال فعلا ماندن، معلوم نیست تا وقت که اینترنت دوباره فعال شود که بانک ها فعالیت خود شروع کنن. پریشان خود تنها منی بلکه همگی هستن و خودم هم که با دوستا با اقارب و برادرای ما که دورتر از ما هستن ارتباط نداریم، خیلی پریشان هستیم. هیچ آگاهی از دیروز تا امروز نداریم و دیگه بسیاری هم قسم هستن و کارای بانک، شرکت ها و گمرکات همگیش به تعویق مون. دیگه کارایشان همه تو بسیار به کندی پیش میرن، کارای مخصوصا ماش معلمینه که امروز باید میگرفتن فقط به خاطر قطع اینترنت مون دیگه برای چند روزی که تا اینترنت اگر فعال شود.
کس از خانواده معلم است؟
بله خودم هستم، شخصا خودم هستم که فعلا ما دیگه موندیم تا که اینترنت فعال شوه، تماس ها فعال باشه که دوباره بانک ها فعالیت کنه، که یعنی ما معاش خود بگیریم.
شما به بانک مراجعه کردین گفتتان اطور یک چیزه؟
بله.
اونا گفتن تا که اینترنت جور شوه؟
بله گفتن که تا اینترنت جور شوه.
گفتگوی راشینی که همکارم فرشته نگاه با یک معلم زن در حیرتان صحبت میکرد که در مناطق مرزی از سیمکارت های کشورهای همسایه توانسته بود به اینترنت وصل شود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم مطلب از جهان را شنونده باشید. قطر اعلام کرده که طرح صلح رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای غزه نیازمند بحث و بررسی بیشتر دارد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اظهارات قطر به عنوان یکی از میانجیگران اصلی جنگ غزه نشان می دهد که کشورهای عربی چندان با متن 20 ماده‌ای این طرح که به نفع اسرائیل تغییر یافته موافق نیستند. قصر سفید این طرح را پس از آن علنی کرد که ترامپ و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه بر سر آن توافق کردند. سه مقام کشورهای عربی که نخواستن نامشان فاش شود به اسوشیتد پرس گفتند که در متن که پیشتر کشورهای عربی و اسلامی با ترامپ روی آن کار کرده بودند تغییرات به سود اسرائیل ایجاد شده. با این حال کشورهای عربی به طور کلی از این طرح حمایت کردند، هرچند جزئیات دلایل نارضایتی آنان منتشر نشده. قطر در حال بر لزوم گفتگوی بیشتر درباره جزئیات این طرح تاکید میکند که ترامپ روز سه‌شنبه هشدار داده گروه حماس تنها 3 یا 4 روز فرصت دارد تا به این طرح پاسخ دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که میانجیگران عرب و مقامهای ترکیه روز سه‌شنبه در دوحه با نمایندگان حماس درباره این طرح گفتگو کردند. اما هنوز روشن نیست که این مذاکرات به نتیجه رسیده یا خیر. بر اساس این طرح حماس باید همه گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند، از حاکمیت بر غزه دست بکشد و سلاح‌های خود را تحویل دهد. در مقابل اسرائیل زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد و جنگ در غزه پایان می‌یابد. همچنین این طرح ارسال کمک‌های بشردوستانه و بازسازی احتمالی غزه را تضمین می‌کند، اما هیچ مسیری برای تشکیل دولت فلسطین در نظر گرفته نشده. افزون بر این، طرح یاد شده خواستار ایجاد گروه کاری به نام هیئت صلح برای اداره غزه و بیش از 2 میلیون ساکن آن تحت نظارت بین المللی است. ریاست این هیئت به عهده ترامپ و صدر اعظم پیشین بریتانیا یعنی تونی بلر خواهد بود. شیخ محمد بن ابراهیم آل ثانی صدر اعظم قطر در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشته که طرح 20 ماده ترامپ صرفاً اصول کلی را بیان می‌کند و برای روشن شدن جزئیات و نحوه اجرا شدن آن و بحث‌های بیشتر نیاز است. و همچنین به موضوع خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اشاره کرده و گفته که این مسئله نیازمند توضیح و شفافیت است. طبق متن طرح، نیروهای اسرائیلی تنها در صورت از غزه خارج می شوند که نیروهای بین المللی حافظ صلح در منطقه مستقر شوند. در متن همچنین ذکر شده که اسرائیل کنترل مناطق اطراف غزه را همچنین در اختیار خواهد داشت.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. نشست دو روزه چهره‌های سیاسی مخالف حکومت طالبان و شماری از فعالان مدنی در پاکستان دیروز به پایان رسید. این نشست زیر نام بسوی وحدت و اعتماد به میزبانی انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی و با همکاری نهاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده بود. این که نشست روی چه موضوعات متمرکز بود در این گزارش بشنوید.
عزت الله بخشی فعال حقوق بشر و یکی از شرکت کنندگان این نشست سه شنبه 30 سپتامبر در روز دوم نشست به رادیو آزادی گفت که آجندای روز دوم روی 5 محور اساسی تمرکز داشت.
زمین سازی برای همکاری های منطقوی، بحث دومی روابط افغانستان و پاکستان، بررسی زمینه های تمدنی روز و ترسیم فصل های جدید با مسیرهای آینده، بحث سوم درک گذشته و رابط حال و آینده پاکستان و افغانستان، همچنان بحث چهارم اتصال اقتصادی و تسهیل ترانزیت تجارتی آزاد طریق مسیرهای تجارتی، و آخرین بحث گفتمان منطقه‌ای ایجاد اعتماد و گفتگوی پایدار به همکاری‌های راهبردی میان پاکستان و افغانستان است.
راحیل تلاش یک از فعالان حقوق زن و شرکت کننده دیگر این نشست به رادیو آزادی گفت:
موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستند و ما امیدوار هستیم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلای مردم افغانستان باشه.
نشست دروزه زیر نام بسوی وحدت و اعتماد با تاریخ های 29 و 30 سپتامبر به میزبانی انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی و همکاری نهاد زنان برای افغانستان بر ریاست فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان افغانستان در اسلام آباد پاکستان برگزار شده است. در اعلامیه مشترک این دو نهاد که یک روز پیش از برگزاری نشست نشر شد، آمده که روز دوم برنامه با گفتگوهای مشترک میان نمایندگان افغان و پاکستانی اختصاص دارد و بحث‌ها بر اعتماد سازی یافتن زمینه‌های مشترک و رویکرد مردم محور برای حل چالش‌های منطقه‌ای تمرکز خواهد داشت. فوزیه کوفی از برگزار کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفته که قرار است در پایان نشست اعلامیه صادر شود و بر رسانه‌های اجازه ورود به نشست داده شود. در تصاویر و ویدیوهایی که از این نشست به رادیو آزادی فرستاده شده دیده می‌شود که فوزیه کوفی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان، احمد الله علیزاده معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی اساس نو، شماری از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلو و شماری از فعالان مدنی حقوق بشر از اشتراک کنندگان این نشستند. گفتنی است که روز اول این نشست نیز در عقب دروازه‌های بسته برگزار شد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشد. در اعلامیه نشر شده از برگزاری روز نخست این نشست که یک نسخه آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، بحث‌های روز اول سازنده و موفقیت آمیز خوانده شده است. در ادامه به نقل از ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی، آمده است که گفته آنان ثبات پایدار در پاکستان را در گرو سال و ثبات و یک نظام مردمی در افغانستان می دانند. اعلامیه افزوده است که چالش های منطقه‌ای که به دلیل حاکمیت طالبان ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته و شرکت کننده ها افرادگرایی و نبود یک حکومت مشروع و مردمی را که عضو نظام بین المللی نیست به عنوان تهدید جدی برای افغانستان و منطقه عنوان کردند. به اساس اعلامیه شرکت کنندگان خواهان تبدیل شدن این نشست به یک روند، ایجاد آدرس سیاسی منطقه‌ای برای هماهنگی، مبارزه با وضع موجود با ابزارهای سیاسی، مدنی و نظامی، اعتمادسازی منطقه‌ای به ویژه با پاکستان، نظام آینده همشمول و برخواسته زراعتی مردم، فراهم شدن تحصیلات و توقف اجباری مهاجران شدند. هرچند وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده بلکه توسط مرکز تحقیقات اینستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی برنامه ریزی شده است. اما زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان پیش از این ادعا کرده بود که نشست از سوی سازمان استخبارات پاکستان فراخوانده شده است. انتظار می رفت این نشست در اواخر ماه اگست برگزار شود، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزای شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد. این نشست در حال راه اندازی شده است که ظاهرا روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان یک بار دیگر تیره شده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. با پایان برنامه خبری نزدیک میشیم و اکنون بشنوید که همزمان بروز جهانی ترجمه مترجمان افغان که کتابهای را از زبانهای مختلف به زبان رسمی افغانستان و دیگر زبانها ترجمه کردند میگویند که حکومت طالبان بر شماری از کتابهای ترجمه شده محدودیت وضع کردند. آنان می‌افزایند که اقدامات طالبان بر فعالیت‌ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته.
شماره از مترجمان افغان می‌گویند که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، روند ترجمه و نشر کتاب‌ها نیز مانند برخی عرصه‌های دیگر آسیب دیده است. این مترجمان مدعی‌اند که این بخش نیز از محدودیت‌های طالبان مسئول نمانده است. محب اصغم نویسنده و مترجم به رادیو آزادی گفت که اقدام طالبان بر فعالیت‌ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته است.
حق کتابونه چه ما دوستاد محق کتابونه جباردلی و
کتابهای محمد محق کوشوشگر و عالم دین را که ترجمه کرده بودم طالبان همه آنها را ممنوع کردند. همچنین رمان را به نام غباری که ترجمه کرده بودم به دلیل اینکه می گفتن مقدمه اش مطابق میلشان نیست ممنوع اعلام کردند. سپس به کتاب فروشان گفته بودند که مقدمه آن را پاره کنند و اگر خود رمان را بفروشند مشکل ندارد.
میرحمد یاد نویسنده و مترجم که در 13 سال گذشته ده ها کتاب را از انگلیسی، اردو و فارسی و پشتو ترجمه کرده نیز دیدگاه مشابه دارد.
افغانستان در
وضعیت کنونی هم ترجمه ادامه دارد. کتاب ها هنوز هم ترجمه و چاپ می شوند، اما به اندازه گذشته چاپ نمی شوند، زیرا بسیاری از افراد تحصیل کرده مانند گذشته در کشور حضور ندارند و شمار خوانندگان در داخل افغانستان کاهش یافته است. این یک علت است. علت دیگر این که با آمدن رژیم جدید طالبان برخی محدودیت ها وضع شده است، چون کتاب ها را مرور می کنند و بعد اجازه می دهند، پس ممکن است مانند گذشته ترجمه فراوان نباشد.
طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان کمیته ای را برای نظارت بر کتاب ها تشکیل داده و بر شماری از کتاب ها و مقالاتی که در 20 سال گذشته چاپ و منتشر شدند محدودیت اعمال کردند. کتاب های ممنوع شده شامل متون دینی، سیاسی، علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مجموعه های شیری است. برخی منابع پیشتر فهرست شامل حدود 420 عنوان کتاب را که از سوی طالبان ممنوع شده با رادیو آزادی شریک ساختند. تلاش کردیم دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این باره گرفته شود، اما خبیب غفران سخنگوی این وزارت به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. اما این وزارت پیش از این ادعا کرده که کتاب های ممنوع شده با ارزش های اسلامی و منافع ملی در تضاد قرار دارند، ادعایی که برخی نویسندگان و مترجمان این کتاب ها آن را رد کردند. سه‌شنبه 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است که روز جهانی ترجمه فرصتی است برای قدردانی از کار متخصصان زبان که نقش مهمی در نزدیکسازی ملت‌ها، تسهیل گفتگوها، تفاهم و همکاری، توسعه و تقویت صلح و امنیت جهانی دارند. انتظار خادم نویسنده، مترجم و کارشناس امور بین الملل در گفتگو با رادیو آزادی اهمیت ترجمه را چنین بیان کرد:
ژباړې د یو کلتور
وسیله مهم و اساسی برای پیوند یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، ارتباط یک تمدن با تمدن دیگر و انتقال تاریخ های گذشته است. ترجمه در ذات خود برای ساختار جامعه بشری، توسعه این جامعه و ایجاد روابط میان آنها نقش مهم دارد. ترجمه مهم است اما باید به شکل مسلکی صورت گیرد.
یادآوری می شود که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در دو دهه گذشته افغانستان در کنار دیگر عرصه ها در بخش ترجمه نیز پیشرفت های زیاده داشت.